دا مشال ریډیو دا او په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوی بیا هم زه بوریوال کاکړ په دې خبرونه کې کوربایم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه یو شنن لرو. همداسې به د خبرونې په دویم نیمای کې اونیز پروګرام ستونزې او سرکار هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستانی وزیر پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی چې په کراچی کې به روانو عملیاتو ته بیل څه خنده دوام ورکوي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. او د امریکا او اروپا لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه تر سره شوی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بیل څه خنډ دوام ورکړي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر بیګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یک شنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. خبر پاڼه لیکي چې نوموړي د رینجر ځواکونو د دفتر دوره وکړه او هلته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې د روانو عملیاتو په اړه معلومات ورکړل. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې لڅه باندې دوه کال راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي مومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کیږي. د پاکستاني پوځ مشر په کراچۍ کې د عملیاتو جاري ساتلو خبره په داسې وخت کې کړې چې هلته نه یوازې څو ورځې وړاندې مشهور کوال امجد صابري د وسلوالو په ډزو وژل سو، بلکې یوه اونۍ وړاندې د سند هاي کورټ د چیف جسټس تښتول سوی زوی لا هم نه دی مندل سوی. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حفیظ احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل پاکستان له افغانستان سره پر یو شمېر هوکړو سربیره هلته میشت افغانانو ته ستونزې جوړوي.
د تورخم له پیښې وروسته ستونزې هلته ډېرې شوي د افغان کډوالو. بشري مسایل سیاست سره باید ګډ نه شي، لکه د تېر په څېر چې د درې میلیونه افغانانو کوربتوب کړی. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
دا له وروسته ده چې په بهرنیو چارو کې د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دوی ورځې وړاندې وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو په مرکزونو بدل سوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له هغه وروسته لاپسې کړکېچن سوي چې د جون پر 12مه په تورخم کې د دواړو خواوو د سرحدي ځواکونو ترمنځ کلکې نښتې وسوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش بریدونه شنډ سوي او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال راډیو ته وویل په وژل سوو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه مهم قمندانان هم شامل دي. جنرال دولت وزیری وویل
د ملکی خلکو سره یو ځای د شینوارو د شریفو خلکو سره یو ځای د داعش په ضد باندې عملیات کوي او تصفیه اجرا کوي.
د جنرال دولت وزیری په وینا بل پلو د هیواد په لسو ولایتونو کې هم د وسلوالو پر مرکزونو پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې هغوی ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو نوموړي د دې تفصیل په ډاګه نه کړ او نه هم وسلوالو په دې اړه څه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری، د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي اروپایي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پوښتنه باس کوي چې د جون پر درویشتمه نیټه تر سره سوه. جان کری د یادې ټول پوښتنې له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ ناوخته په ایټالیا کې وویل
One of the things that I want to emphasize in coming here
دی وای اروپا ته پر راتګ یو هغه څه چې زه غواړم ټینګار پر وکړم دا دی چې له اروپای ټولنې سره اړیکې د امریکا او نړۍ لپاره څومره مهمې دي. یو هیواد پریکړه وکړه، څرګند خبره ده چې امریکا داسې فکر کاوه چې د دې پریکړې پایلې به بل ډول وي، خو هغه سی ونه سو. نو دا زموږ بنیادی مسولیت دی چې د ولس رایو ته درناوی وکړو. په ینال کې به د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلمان ته وینا کوي. نوموړي لوړان دی له خپلې څوکۍ د استعفا اعلان کړی دی. بل پلو اروپایي مشران په دې اونۍ کې تر جوړېدونکې سرمشریز وړاندې لده کاته کوي. اټکل کیږي چې په دې سرمشریز کې به زیات پام په برتانیا کې ترسره سوي ټول پوښتنې ته وي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی په فلوجه کې پر خلکو غږ کړی چې هلته دی د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي ولمانځي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. وزیر اعظم حیدر العبادی د یکشنبې په ورځ په فلوجه کې د یو روغتون مخې ته د هیواد بیرغ په غاړه کې اچولی و او حکومتي ټلویزیون العربیه ته یې وویل زه پر ولس غږ کوم چې چیرې هم یاست نو راووزی او خوشحالي وکړي. حیدر العبادی وویل موږ به ډیر ژر پر موسل هم د عراق بیرغ ودرو. موسل د عراق دویم لوی ښار دی او تر اوسه د داعش تر واک لاندې دی. نوموړی له هغه څو ساعته وروسته فلوجې ته ولاړی چې هلته د عملیاتو مشري کوونکي کمانډان لفټنن جنرال عبدالوهاب السعیدی د 5 اونیو له جګړې وروسته د بریا اعلان وکړ. السعیدی وویل موږ د فلوجې له مرکزي برخې ګولان څخه ولسته دا ښه خبر ورکو چې دلته جګړه پای ته ورسېده او د ترهګرۍ ضد ځواکونو دا سیمه پاکه کړې ده. ریپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکیه په دې اړه هوکړې ته رسېدلې چې له 6 کالو راهیسې خرابې خپلمنځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لویو خبري اژانسونو د یکشنبې په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر ملګری و. د اسرائیلي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس، اسوسییټډ پریس او فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې د دې تړون تفصیل به د جون پر 8مه یعنی نن په ډاګه سي. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه که تاسو څخه پر ریډیو تیر سی نو د مشال ریډیو پر ویبپاڼه په تکراری توګه اوریدلی سئ. د مشال ریډیو د ویبپاڼې پته ده www.mashalradio.com. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څه خنډه دوام ورکوي. د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکی وایي ښایي دا عملیات اوس لا پسې زیات سي.
سو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي.
د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي.
بشري مسایل سیاست سره باید ګډ نشي. لکه د تیر په څیر چې د 3 میلیون افغانانو کوربتوب کړی زموږ غوښتنه ده چې دوی د خپل کوربتوب ته ادامه ورکړي.
د خیبر ایجنسی د تیرا علاقه خېلو بې کور کړل سوي یو شمېر کورنۍ وایي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي.
موږ راشن نه غواړو، راشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب درې چې موږ واپس غواړو.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه شننی او 19 پروګرام ستونزې او سرکار هم لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. ازو د خبرونی لومړی موضوع ته. د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د یکشنبه په ورځ کراچۍ ته تللی او هلته یې له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او امر یې کړی دی چې پر هر ډول خنډونو سربیره به هلته روانو عملیاتو ته دوام ورکوي. د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې شاید د هغه له دې دورې سره هلته روان عملیات لا پسې زیات سي. خو د ځینو سیاسي ګوندونو چارواکي بیا وایي تر څو چې پاکستان خپلې تګلارې نوې بدلې کړي هلته سخت درځي نسي ختمېدای. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
د فوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوز سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړي او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډکوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزي وزیر چودھری نثار علی خان، د ایس آئی مشر لیفټنن جنرل رضوان اختر او صوبایي چارواکو سره په یو غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوز سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی چې د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسېدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړی شوي دي چې له کبله دوی اسان هدف په نښه کوي. ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د خار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې ترڅنګ د سند هایکورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اونۍ وړاندې باندې تختولې شوې چې لاتر دې د مې هسپتال نه لګېدلې. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزټ نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر هاوس کې او هغه کې فیصله دا شوی و چې کراچۍ کې کوم آپریشن دی هغه کې به تیزی راولي.
نوید حسین وایي چې د فوج سره لخکر او نورو چارواکو د کراچۍ د دورې وروسته داسې معلومیږي چې ښار کې روان د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې به نور هم تیزی راځي.
د آرمی چیف د ویزټ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ په دې آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس ګمان دا دی چې هغه به هغه سیزونو باندې به عمل درآمد شروع.
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا درېو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی. ولې تیر ونه کې د سندھ های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابری د وژنې وروسته د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وي چې وروسته د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړي او ولسته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
بل پلو د پاکستان وفاقي د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید دا وکړي چې په پاکستان کې پاوز د 90% ترهګرو لمنځه وړي دي او باقي 10% یې هم زر به ختم شي. د پوینه دا چې د شغلي پرویز رشید ته د سیاسي ګوندونو مخکشان په کم نظر ګوري د مجید بابر پر رپورت کې به وارو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستاني اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملامته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خو د حکومت دعوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر قمر زمان کایرا وایي چې دا د حکومت دعوه ده خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کیدی شي او صحیح هم، هغې سره اتفاق هم کیدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو او قربانیانو نه انکار نه شي کیدی. خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده، نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کیږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کیدو کې پکار دي. د هغې لپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خوا د عوامي نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړي بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدي خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خو د ټول وخت وای، دا 90% دا کوم د دری کال نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوې دي دا کال ورو چې وای 90% کلیر شو او باقي به زرو شي. د دې څه مطلب دی؟ او زما څو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندیده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کوي چې پالیسي کې شفت شوی او موږ وکتل چې ریسل هم چې د پالیسي شفت مې ده شوی اسلام آباد کې کناو ګرځېدلي دي د بینک آوټ سیټ. او موږ ګورو چې دهشتګرد چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي، دا مولا منصور پکې ملاو شو کناو ګرځېده په بلوچستان کې.
اخوا په لاهور کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه حسن عسکري وایي چې د حکومت لخوا د طرح ګورو د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منل کېدای شي، خو د سخت دری د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
اگر تو آپ نارت وزیرستان کی بات کریں تب تو آپ کہہ سکتے
ہیں کچری د شمالی وزیرستان خبره کوي، نو دغه سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځین ټرینونه او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو نو ترهګر سخدریزه او د دوی ډلې موجود دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوي شوی دی. دا عام ولس په نقل او حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسو ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې. خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه داوا زما نه ده خیال چې یو آزاد فکرات څېړنکار دی دې داوې سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سخدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره ده. په دې اړه د دوه مخې تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو ستاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه په ریډیو کې موردل سي او هم د ویب سټ لاري اوریدل سي. د پاکستان د انګلیزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې په دې ملک پر سخت دریزي بحث کړی دی. مقاله د دې په ډاګه کولو هڅه کوي چې څه ډول یو سخت دریزي فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینی او برداشت پیغام خبروي. د دې مقالې لنډیز لیو لنډی د مې ورسته ورو ډان روز پانه د دې مقالې فایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکی کوي چې تیر اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو واژه. روزپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپل تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس وو او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د ورځپاڼې په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې، ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي. خو څوک چې به تل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټولسو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکې پر ضد به د امجد صابری پیغام نه مري. خو ورځپاڼه د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریزۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. ورځپاڼه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوی ایسوی میرمنې آسیا بیبی ته دی انصاف ورکړل سي. خو د ورځپاڼې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژه. ورځپاڼه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریزۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللی دی. د مقالې په وینا د دې اشتهار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسي پیدا کولای کوم ته چې فاشي وویل سي. د ورځپاڼې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د سخت دریزۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوځ لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده. خو د ورځپاڼې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه د سخت دریزۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له شخړې وروسته په پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان اداره له دواړو هیوادونو غواړي چې د کډوالو ستونزې ته د په کتو سره راولاړې شوی ستونزې هوار کړي. خان محمد سین پری رپورت لري.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سره لدې چې د کډوالو په چارو کې له پاکستان سره هوکړې لري خو بیا هم په پاکستان کې له افغان کډوالو سره مناسب چلند نه کیږي. د دې وزارت د خبرونو مسؤل افیز احمد میاخیل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تورخم په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو له نښتې وروسته په پاکستان کې ځینې افغان کډوال زندانی شوي او ځینې ګواښل کیږي چې خپل هیواد ته ستانه شي. خاغلی میاخیل له پاکستانه وغوښتل چې د کډوالو موضوع دې له سیاست سره نه ګډوي.
د تور هم لپی خې ورسته سون جال ته ډیر شي د افغان کډوالو بشري مسائل سیاست سره به ګډ نشي لکه د تیر په سیر چې د 3 میلیون افغانانو قربتوب کړي موږ وختنه دار چې دوی د خپل قربتوب ته ادامه ورکړي
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان ادارې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې انټرنیټي پاڼه یو لړ لیکل کړي دي. پر پاڼه لیکل شوي چې د دې ادارې مشر فیلیو پوګراندی په پاکستان کې لزینو افغان کډوالو سره لیده کاته کړي دي. افغان کډوالو ورته ویلي چې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته خپل برخلیک اندېښمن کړي دي. د رویټر خبری اژانس د راپور لمخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ رئیس له پاکستانه غوښتي چې په پاکستان کې دې د تروریستانو د کړنو له امله افغان کډوال مقصر ونه شمیري. د پاکستان د بهرني سیاست مشاور سرتاج عزیز د دوشنبې په ورځ له یوه پاکستاني ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د تروریستانو لپاره په خوندي ځایونو اوښتي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 1,200 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي چې ځینې پکې په زوره له دغو هیوادونو ایستل شوي دي. دا وزارت وایي په دې شمېره کې شاوخوا 70% له پاکستانه ایستل شوي دي. په کابل کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې هغه افغان کډوال له ګواښ سره مخ دي چې د کډوالۍ قانوني اسناد نه لري. ده وویل له کومه ځایه چې اطلاع لرم هغه افغانان چې اسناد لري له ستونزو سره مخ نه دي، خو ستونزې هم نه ردوم. ستونزې شته. په پاکستان کې هغه افغانان چې اسناد نه لري ځورېږي. سربیره پر پاکستان ځینې خبرونه وایي چې افغان کډوال په ایران کې هم د ځورولو په زوره د سوریې جنگ ته د استولو او له هغه هېواده په زوره د ایستلو او داسې نورو ګڼو ستونزو سره مخ دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو اداره ټینګار کوي چې افغانستان او پاکستان دې د کډوالو د ستونزو حل ته مناسبه لاره ومومي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږاست. د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنه کړې ده چې د مشرانو جرګې وبخښي غوښتنه کړې ده چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې ترسره شوي عملیات کافي نه دي او له حکومت څخه غواړي چې په ننګرهار کې د داعش د ډلې ریښې له منځه یوسي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار دا خبرې د یک شنبې د ورځې په ناسته کې کړې دي. زموږ همکار ابراهیم شینواری نور حال راکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګه له حکومت نه غواړي چې د ننګرهار د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو غږ واوري او د هغوی د ځان او مال ساتنې ته جدي هڅې وکړي. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یک شنبې په ورځ په مشرانو جرګې کې وویل په کوټ ولسوالۍ کې د داعش په وړاندې شوي عملیات کافي نه دي او باید د افغان حکومت په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه یوسي.
د افغانستان د نظام نه غوښتنه کوم مسره قوونه چې د کوټ د مظلومو خویندو ماشومانو غچ واخلي. کوټ کې واقعا وحشیانو داعشیانو سخت ظلمونه کړي دي، په غمیزه یې غمجن یو او د حکومت نه بیګام چې کوم عملیات دوی کړي دي پسنده نه دي. جدي غوښتنه داده چې دغه ریښې نورې ختمې کړي او د دې ریښو د ختمولو لپاره باید دوی خپل مسؤلیت ادا کړي.
دغه غوښتنې وروسته له هغې کېږي چې له درې ورځو راپدې خوا د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه روانه ده. له دې وړاندې د ننګرهار سیمهییزو چارواکو ویلي چې په دغه نښتو کې 8 ملکیان وژل شوي، 8 تنه نور ټپیان او 13 تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون داعش وسلوالې ډلې له ځان سره ساتلې دي. د ننګرهار والی او امنی قمندان بیا د ملکي کسانو او په تیره د ښځو او ماشومانو د برمتنیونې خبرونه رد کړل. خو د افغانستان دفاع وزیر عبدالله خان حبیبي له دې وړاندې د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې داعش وسلوالې ډلې یو شمېر مېرمنې او ماشومان له ځان سره نامعلوم ځای ته وړي، خو زیاته یې کړه چې ډېر ژر به کوټ ولسوالۍ د داعش له وسلوالې ډلې نه پاکه شي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیری وای چې په ترسره شوی عملیاتو کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوختي او د هغوی د لمنځه وړلو لپاره لوی پلان تر لاس لاندې لري.
پلان منظم موجود است و تاکید
دی وي منظم پلان موجود دی او د افغانستان مسلح قوت عهد لري چې د داعش تروریستي ډلې لمنځه یوسي. عملیات روان دي، تصفیه روانه ده، تیر ورځ هم داعش ته درانه تلفات اوختي دي او عملیات مو روان دي. ان شاء الله دغه سیمه به د داعش له حضور څخه پاکيږي. دا په داس حال کې د چې په افغانستان کې د ناتو د خوس ماموریت وایاند په دې روسیو کې ویلي چې د داعش د وسلواله ډلې د فعالیت په تړاو په افغانستان کې کوم جدي اندېښنه نشته ده. چارلز کلیفلند زیاته کړه چې په ننګرهار کې د افغان امنیتي ځواکونو د روسیو عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډله کمزوره شوې او د تیښتې د لارې په لټه کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د خیبر ایجنسی له تیرا کاخیلو بکور کړل سوی یو شمیر کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي. دوی وایي دوی له حکومت او له نورو ادارو څخه راشن نه غواړي، خو دوی د خپل سیمو ته ولېږل سي. دوی وایي هلته ژوند ډیر په مشکل کې دی. فرهاد شنوار پر رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې تیرا کاخیلونه بکور شوي. ځینې خلک وایي چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپلې سیمې ته نه دي ستنې شوې. دوی وایي نور ټول قومونه ستانه شول، خو امنیتي ځواکونه دوی خپلې سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشن هم بند کړی دی او اوس هم په پېښور کجوري او په باډه کې خپل خپلوانو کره دېره دي. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پریدی په دې حکله مشال ریډیو ته وایي
مطالبه د مونږ د چې مونږ ل خپل وطن ل پوس ولاګل شي. اکاخیلو ایریا ته د مونږ ویر پوس کم چې میدان دی هغه لوکم کلو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ د الهکه چې کم ادو د وړون ولا ایریا د کې شډال او در جمعه چې وی دی دغه الهوس پرم بندو او بار بړاوي ته ای د هر تا پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول پکې دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرخیل شر خیل دا ټول پکې دي. دومره تنگ پروت دي چبلر یو کس مولا په جړو کې وی ویل چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې زه چیته ولړشم چاله لړشم چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلاندې کم.
او یو بل مشر خونزاده پری دی ویل
د جولو دوی کې مونږه دراو او دا غنه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو دا د دوا کومونه پر دریم کم کې ډیر شوی دي. څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي دغه ګوره کې ډیر شوی دي. وړه مشومان او کیسه بوډاګان خزه او بوډاګان سړی و د موسی بعد دغه ځای ته چې نمو در شن شروع کوي نمو تیر ته ولا ګلو مور شن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو مونږ مطلب در چې مو په شی غواړو.
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
نشم سيشتا نه بجلیشتا نه بيدريشتا دل د برتوي دغه خيله په ميرګه او سخت په سختي کې خل برتوي ګوره درجه ته ګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولایي یره دونه تنګنګان نو بس بل دا وچه شپورز گنتی خوری جاو.
دا تیرا اکاخیلو زنی بی کورشو کورنیو دستانی دو دا غختانی پا حق لمو چکلا دیا دیسی مینا دا کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پریدی سرا رابطه وشوا. نو دی وویل چی منگ پا دی لڑکی گامون پرتکڑی دی او حسا کهو چی دا طول بی کورشوی خلق خپلو کلیو تا ستانه کدو.
خبره کړو چې کوټي پروسیس هم مارا بیتا کړو هغه وی چې په حال زموږ څه مجبوری
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باډه زیاتره کومونو د ستنیدو لړۍ مکمل شوې ده، خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې. د خبرونو لنډی ستم پام راړو. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف ویلي چې په کراچۍ کې به روانو عملیاتو ته بې له څخنډه دوام ورکوي. د فوج د عامه اړیکو دفتر بېګا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ کراچۍ ته د سفر پر مهال کړې دي. که څه هم پاکستاني چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دوه کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي موومنټ مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د افغانستان د کډوالو د چارو وزارت وایي د تورخم له پیښو وروسته په پاکستان کې افغان کډوال ځورول کیږي. د یاد وزارت د مطبوعاتو مسول حافظ احمد میاخیل د یک شنبه په ورځ نوښت مشال لري تول چې پاکستان له افغانستان سره پر یو شمیر هوکړو سربیر هلته میشت افغان کډوالو ته ستونزې جوړوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په کوټ ولسوالۍ کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش بردونه شنډ سوي او افغان ځواکونو دې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیګا مشال رډیت وویل په جلسو کې د خطاب او کامران په نومونو د داعش دوه مهم قمندانان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې مشران او نور لوړپوړي چارواکي نن د برتانیا پر هغه ټول پښتنه باس کوي چې د جون پر دروښتمه تر سره شوی و. جانکری د یادې ټول پښتنې له پایلو وروسته په ناڅاپي توګه بروکسل او لندن ته سفر پیل کړی دی. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی په فلوجه کې پر خلکو غږ کړی چې هلته د داعش تر ماتې وروسته خوشحالي وکړي. نوموړي پر ولس دا غږ له هغه وروسته کړی چې عراقي ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له وسلوالو څخه د فلوجي ښار وروستۍ برخې هم بیرته ونیوي. او رپورټونه وایي چې اسرائیل او ترکی په دې اړه هوکړې تر رسیدلې چې لشپږ کالو راهیسې خراب خپل منځي اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. دا خبره د نړۍ لوی خبري اجانسونو د یک شنبه په ورځ د یو داسې لوړپوړي اسرائیلي چارواکي له خولې کړې ده چې د دې هیواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روم ته په سفر تللی و. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وزو اسلام آباد او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو پر کوم موضوعاتو باندې بحثونه کړي دي. سراج ظهیر ځینې ورځپاڼې لوستي او لنډیزې وړاندې کوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارېی کلیک چې په پاکستان کې لیوې مدیرا سي په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلې تورونه لګي او په دې لړکی بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. اوسوس واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلی شوه. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی و چې د انتخاباتو لومړی دې احتساب کولی شي. رنګ د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړې شوې و، خو د هغې هم څو ګټورې نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پاناما لیکس معامله راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټۍ د ټولو د احتساب غوښتنه کړي. نو بهشکه چې یو رنګ احتساب پکار دی، او دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشر ورځپاڼه خپل ادارېی کلی کې د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې دا کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معامله باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډلي مشر مولانا فضل فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 30 کروڑ روپۍ اواز دی وی مدرسې لپاره بیلول به انصافی دا د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابل د حکومت او د یادی مدرسې د مشر مولانا سیم الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړې شوې دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملې دو لپاره ورکړې شوې. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي، نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادارې اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیوز رسپانه لیکي په روان مالی کال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامداتو کې کمی او له دغه هیواد پاکستان ته په درامداتو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا رسپانه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازینی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدي ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. اسرار الله مومند د دې دوه لیکونو لنډیز وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوتی او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پېښور کې د کسټم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواد پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالي کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو د روان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتی. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکو تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لیست کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چارواکي ویلي چې دا هر څه وروسته له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندر مودي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروسته په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چارواکي وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټیکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټیکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکي وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په فلوجي شار کې د عراقي ځواکونو د عملیاتو کمانډان د داعش ډلې له ولکې د دې شار د بشپړې ازادۍ خبر ورکړی. د دې خبر له خبرېدو سره سم د عراق وزیر اعظم فلوجي شار ته رسیدلی او هلته پر ولس غږ کړی دی چې راووزي او دا بریا اول مازی. احمد تکل پری رپورټ لري.
وروسته له دې چې د عراق وسلوالو ځواکونو د فلوجي ښار هغه برخې هم ونیولې چې د داعش تر ولکې لاندې وې، صدر اعظم حیدر العبادی له خلکو وغوښتل چې د خوشحالۍ جشنونه جوړ کړي. ښاغلی عبادی پر ټولو عراقیانو غږ وکړ چې په هر ځای کې چې دی بهر دی راوځي او د خوشحالیو په جشنونو کې د ګډون وکړي. عبادی د العربیه ټلویزیون له لارې دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د فلوجه ښار د یوه روغتون مخې ته ولاړو او د عراق بیرغ یې له خپلې غاړې تاو کړی و. د عراق صدر اعظم څو ساعته وروسته له هغه فلوجې ته ورسید چې د پوځي عملیاتو مسؤول قمندان د دې ښار د بیرته نیولو لپاره له تیرو 15 اونیو راهیسې پیل شوي عملیات ختم اعلان کړل. ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی د ګولان ولسوالۍ مرکز ته له رسېدو وروسته اعلان وکړ چې دا سیمه د داعش له وسلوالو تصفیه شوې ده او دی له هغه ځایه د دې عملیاتو پای اعلانوي. د السیدی په وینا د فلوجې د بیرته نیولو په عملیاتو کې چې د امریکا پوځ یې د هوایي حملو په وسیله ملاتړ کاوه 1800 داعشیان وژل شوي. شیعه ملیشې هم په دې عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملګری وې. صدر اعظم علي بادي څه باندې یوه اونۍ مخکې په فلوجه کې د عراق د پوځ بریا اعلان کړې وه، خو د ګولان د ولسوالۍ په ګډون د ښار په ځینو برخو کې نښتو لا هم دوام درلود. فلوجه د 2014 کال جنوري میاشتې راهیسې تر پرون ورځې پورې د داعش تر ولکې لاندې وه، خو د موصل په ګډون د عراق د شمال او لویدیځ پراخې سیمې لا هم د دې ډلې په ولکه کې دي. صدر اعظم علي بادي وویل ډېر ژر به په موصل ښار کې هم د عراق دولتي بیرغ ورپیږي. د مې د میاشتې په وروستیو کې د فلوجې د بیرته نیولو د عملیاتو له پیل سره سم زرګونه کورنۍ له دې ښاره وتو ته اړوتې. د مسلې د عراق حکومت او مرستندوی ټولنې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په فلوجې ښار کې د عملیاتو له پیل وروسته 15,000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي او په سختو شرایطو کې ژوند تېروي. ملګرو ملتونو له دې کډوالو سره د مرستې لپاره د زیاتو مالی سرچینو غوښتنه کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په کابل کې د روس سفیر وایي چې افغانستان د روسي الوتکو د پیرودلو لیوال دی. الکساندر مانتیسکی پرون په یو مرکه کې ویل د افغانستان او روس د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو په ماسکو کې په خپل کتنه کې په دې اړه بحث کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دوی د روس د مرستو هرکلی کوي. احمد تکل نور حال راکوي.
په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیسکی تاس خبری آژانس ته ویلي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی له خپل روس سیال ایګور مورګولوف سره په کتنه کې د روسیې له پوځي الوتکو او تجهیزاتو سره لیوالتیا ښودلې. د روسیې سفیر د غبرګولی په وروستیو کې مسکو ته د ښاغلي کرزی سفر ته د اشارې په ترڅ کې وویل دواړو خواوو افغانستان ته د روسیې د هوایي پوځي تجهیزاتو لاستولو سره د کابل د لیوالتیا په اړه بحث وکړ. ښاغلي کرزی هغه مهال په مسکو کې یوې خبري غونډې ته ویلي و چې له روسي چارواکو سره په امنیتي او استخباراتي برخو کې د همکاریو د پراختیا په اړه خبري کړي او روسي چارواکو له افغانستان سره د امنیتي همکاریو پراختیا مهمه بللې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې افغانستان د روسیې د مرستو هرکلی کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې جنرال وزیری زیاته کړه
هیواد آباده وي او حاضر وي د افغانستان سره د تروریزم سره په جګړه کې مرسته وکړي. د افغانستان حکومت وسلوال پوځ ټول وخت په دې ټینګار کړی دی چې دا زموږ خپله جګړه نه ده. هر څو چې زموږ سره مرسته کوي موږ ورته لبیک وایو. زموږ محصلین د اوس هم په روسیه کې درس وایي په مختلفو برخو کې.
د افغانستان وسلوال ځواکونه د جوړېدو لپاره په دودیز ډول له روسي الوتکو او وسلو سره بلدتیا لري. د ښاغلي وزیر په وینا افغانستان اوس مهال هم د می 15 او می 15 په نوم هلیکوپټر لري چې امریکا د افغانستان د هوایي ځواک لپاره پیرودلې دي. جنرال وزیر وایي روسیا کولای شي د دې هلیکوپټرو د ترمیم او د اړتیا وړ پرزو په چمتو کولو کې هم مرسته وکړي. هیواد ته د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر لستنېدو وروسته د ملي امنیت شورا تایید کړه چې په دې وروستیو کې د افغانستان د پوځي اړتیاو یو فهرست د روسیې د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی او دوی هیله مندي چې دا غوښتنې به ومنل شي. روسیې د روان کال په فبروري میاشت کې هم له افغانستان سره د نږدې 10,000 کلشنکوفونو مرسته کړې وه، خو ځینې څارونکي اندېښمن دي چې له روسیې څخه د وسلو او پوځي تجهیزاتو رانیول ښایي افغانستان د ناټو او روسیې د سیالۍ په ډګر بدل کړي.
د سولې پر لور
ټول د خپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
په دې غړې کې د ریپورتونو لړۍ هم پای ته ورسېده. لکه څنګه چې مو د خبرونې په پیل کې تاسو ته ویلي وو چې د مشال ریډیو اونیز پروګرام ستونزې او سرکار به هم د دې غړې برخه وي، نو اوس وخت رارسېدلې دی د ستونزې او سرکار اونیز خبرونې چې تاسو ته یې وړاندې کړو. د دې خبرونې کوربه مجید بابر دی، نو دا هم تاسو او دا هم د دې اونۍ ستونزې او سرکار اونیز خبرونه.
د مشال ریډیو اونۍ د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومنئ. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د خیبر قبایلي سیمې د باړې اکا خیلو ترڅنګ د یو شمیر نورو سیمو هغه کډوال چې خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، د حکومت نه شکایت کوي چې د دوی کورونه هم د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر مهال ړنګ شوي، خو د فاټا سیکټریټ لخوا د دوی نمونه په سروې کې نه دي اچول شوي. دا چې حکومت د مستحقو کسانو نمونه د تاوان ورکولو په سروې کې ولې نه اچوي، همدغه زموږ د نن د خبرونې موضوع ده.
دغه خبره داوا چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت غوته په ډور 56 پیمنت نیولې وای چې تاسو د خپل کورونا څو د ځان ته په داوا نه مرامت کړو.
سروې په بورې کې لکه کوم کورونا د سروې نه پته شوی دی، یو خلکو له شوی روج چې حکومت کې تکراری په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پته شوی راي کور په کور هر ځای لاخ په سروې ورسېږي.
اکاخیل شلوبر کمبرخیل سپا ملکدین خیل زخخیل او ادم خیل دو کی کله چات دیرینه د سروې نه پاتې شوی د پولیټیکل ایجنسی خبر ایجنسی کې کوم زموږ د اګریمنت سره سلسل دی تاسو خپل شکایت درج کولی شئ.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې اکا خیلو او نورو سیمو هغو کسانو سره زموږ همکار فرهاد شینواری خبرې کړې دي چې خپلو سیمو ته ستانه شوي خو نمونه یې په سروې کې نه دي اچول شوي او دا راپور برابر کړی.
د باړې او تیرا ځنې متاثره شوي کسان د دغه سروې نه شکایت کوي، وایي چې په دې سیمو کې ترې یو شمېر کورونه پاتې شوي دي. په دې هکله د تیرا زخه خیلو یو تن کلمه پردی مشال ریډیو ته وایي:
موږ د سروې په باره کې لکه کوم کورونه د سروې نه پاتې شوي دي، یو خلکو له شوی روج چې حکومت کې تکراری په منډه تل کې کنه او خور غریب ټول پاتې شوی راي نو دا مې داسې غوړو چې کور په کور هر ځای لاخ په سروې ورسېږي او خور غریب لاخ په پیدا ورسېږي. دا مو کور په مستاک ایریا زودین کرای کنه هغه لوکا کې مطلب کې دا چې ټوله سروې پوتر او پیرازې ته نه ورسېده دي. دا کورونا حالات خراب شول، حالات واجب باندې شول، پریشانې وې، جګړه وا وس حالات خو ان شاء الله لګ ډېر کنټرول کې راغلي دي. خبره باز دي کنه سہولتونه نشته، لکه کورونو ترکیز کې منو ډېر شینه ضرورت راي کنه.
او د باډي او مشر شافیصل پردی وویل:
خلک دې کورونا په یو غنټه کې روغ کړ، روغ رموټو روغ جوړ کورونا او چې کله راووتل او د راووتلو نه بعد یو کال یو نیم کال بعد هغه خپل کورونا بیا واپس تلل. نو څه خو په جنگ کې وران شوی وو، څه په ضرورت مطابق آرمی ته هغه ته ضرورت وران کړی دی، لکه او څه داسې وران شو چې باران وران کړی دی، لکه ځکه چې کورونا داسې پاتې شي خو پخپله وران نه وي که پخوي که کچوي. نو اکثر خلکو کچا کورونا وو. دغه خبره دا وه چې خلکو د واپس کېدو نه مخکې حکومت غوته په ډور 56 پیمنټ نیولی وایي چې تاسو د خپلو کورونا څو دا ځان ته په دا باندې مرامت کړو. نو خلک راغل، خلک په خیمو کې اوسېږي، خلک ته ونو لاندې اوسېږي، خلکو ځان ته شاړو چکو درګې ودرولې دي. پاغه کې اوسېږي حکومت اوس هم پدا کې راځي چې سروې وشو او سروې ونه شو. خو بیا په سروې کې الله دې رحم وکړي، سروې کې چې کوم ټیمونه لګلې بيخي تسلي بخش نه.
او د باډي یو بل مشر حج بادشاه په دې حق لا زیات کړه:
خو بد قسمتې په وجه باندې چې کنه کنه کوم کور لور چې په کور کې چې څوک نه وي، مالک یې نه وي، نو هغه کور پاتې شي، د سروې نه پاتې شي او بیا ته نه مخ په وړاندې تیر شي. په دې دوران کې چې کنه کنه کورونه د سروې نه ډېر پاتې شوي دي او زه موجوده پولیټیکل ایجنټ او زموږ ادارو له دا خواست کوم چې په دې باندې لکه نورم نظر ثانی وکړي.
خو بیا د فاټا د بیا بحالۍ څانګې د خیبر دفتر یو چارواکی انجینیر مظهر رفیق وویل چې په دې یادو کومونو کې د چا کورونه د سروې نه پاتې شوي دي، نو هغوی کولی شي چې د جولای 15 نیټې پورې په خیبر هاوس پېښور کې زموږ دفتر سره تماس ونیسي او د خپل شناختي کارډ او د وران شوي کور تصویرونو سره دې یو درخواست جمع کړي، نو د دوی کورونه به هم په سروې کې شامل شي. دوی وایي چې مکمل وران شوي کور په سر به 400,000 روپۍ معاوضه او نیم وران شوي کور لپاره به 1,60,000 روپۍ ورکولی شي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باڼه او د تیرا په میدان برخه کې یو اوږده موده پس د حکومت واکمني بحال شوې ده او دغه سیمې یې د وسلوالو نه پاکې کړي دي او اوس ورته بې کوره شوي خلک راستانه شوي دي.
د باړې اکاخېلو تر څنګ د یو شمېر قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د هغو کسانو دا ستونزه چې نومونه یې په سروې کې نه دي اچول شوي مې په فاټا سیکټر کې د بیا رغونې د څانګې مشر شاه ناصر مخې ته کېښوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې شاه ناصر صاحب، د خیبر قبایلي سیمې د باړې اکاخېلو او د دغو سیمو خلک وایي چې زمونږ خو واپس شو، خو زمونږ د کورونو سروې نه ده شوې، کورونه وران پراته دي، دا سروې به کله وشي، دې ته پیسې کله ملاوي؟
ابھی تو غیر موجود ہوگی کہ سروے نے کی گی یہ کچھ سروے سنگ ابھی سروے ہو سی اخبارونو کے اشتہارات پولیٹیکل ایجنٹ طرف نہ راغلی دی چا پدی کی شکایت دی چا کورونا سروے نہ پاتی شوی راگی دا پاتی علاقوں نمونہ ورکریشنی دی پا اخبارونو کے اکاخیل شلوبر کمبرخیل سپا ملکین خیل زخخیل او ادم خیل دو کی کرا چا کورونا سروے نہ پاتی شوی یا اگوی دا محسوس ہے چرا ہو کور نیچڑنگ کو تورڑنگ کو اگا نیچے کی لکھلے شوی دا یا تو جاتے دا دوسر شوی دا ناغوی دے
شاہ ناصر صاحب، اس نو دغه خلکو تب د پیسو ورکولو دا پروژه کله نه شروع کیږي؟
نارتھ اور ساؤتھ کی جی اگر شروع شوے دا آگاہ کمیٹیا نو مانے منحصر ہو جائے اس کو نظر دا پروسیس ذر مکمل نہیں او دا فنڈ پر ریکویسٹ راشی کی فنڈ ریکویسٹ راشی پر دو ہفتوں کی تن نتن نا چیدے نو آفنڈ جی لکشی ہوئی او دا ہوئی سی چیز نان کا شروع چی پسر منی تھی اور خیفی کی باقائی دا دور مانے نو زمین کن امید دادے چی پر روان دو درے ہفتوں کے اشتہار شامل شی اور دور اولین فیز شروع کی نو ان شاء الله پر روانو دو تری ہفتو کی بعد بھی دا پیسو ورکول دا عمل شیدے نو دا شروع کرے شی.
شاناصر صاحب اس تاسو خود اگر خبر ہو کچے پا باڑا کی یا پا نور و قبیلی سیمو کی دا دا روزمرا عمل دے او روزانہ تاسو دا سروے کوئی او دا روزانہ تاسو اپ ڈیٹ کی گی نو دا چکل یو سروے پا گراؤنڈو شی یو سڑے لار شی ستاسو ٹیم لار شی کورو گوری نیم چرنگ دے کا فل لنگ دے بیا دا غی نپس چرا شی نو بیا دا غی کم یو طریقے کار دی چی تاسو دا غی کرا کتنا کوئی
پولیٹیکل ایجنسی پر ستوانے تو پی خبر یا رفاتا سیکریٹریٹ نیچ کمیٹی نیچتا یا پر کسی ممبر نیچتا دا آگوی دا کمیٹی ممبران جی یو چی دینو امونگو تداوی گائیڈ لائنز کی داری چی میں سوپی دا توشیوی چی آگا پا تحصیل دار یا نائی تحصیل دار یا ایتی اے پخپلا آگا سروی ٹیم کی بھئی چی کم با کورن جائز آلی وہ سر بات آرمی افسری کیپٹن یا میجر وہ سر بات دی کمیونٹی نیو کس نوٹیفائی شوئی ہر کمیونٹی دے پار خپل خپل مشران ہوتے سو باڑا کی پکیا ہوئی دا ممبر آف پارلمنٹ نمائندہ چی دا ہم پکی شہ دے ریڈے ٹرانسپیرنسی دے پارا دا میڈیا کسن پکیا چوالے یو انجینئر ہوتا آنی دے آگے کے اور دا سکول ٹیچر ہی پکی دا ٹیم چلے دا لارڈ شی دا انترا کور جائزہ والی دا چکل سروے ہو کی تصورونا والی دا جی ٹیموں میں ہوتا سوئی دے شی یو ایم آئی ایس سسٹم جو پریشے ہوئے رہے چپاوے کی دا ٹول انٹر پڑے شی اور دا آگے ٹریکنگ ہم کہہ دے شی چاہا پورا تصورونا سارے ڈیٹیل تھا او اگر چکل دی واپس داخل ریکارڈ راوڑی ہے جو ایجنسی ٹریننگ کمیٹی تے رکھ پر ریکارڈ کی دی ایجنسی ٹریننگ کمیٹی کے بیا چے دین اوے کی آرمی کمانڈنٹ دی پاوے کی پولیٹیکل ایجنسی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چے کم اگر ایڈیشنل پی اے یا پی اے او پاوے کی بیا او انجینئری او پاوے کی لوکل ریپرزنٹیٹیو کس اوی جی اوی کی پر خبر کے گین دیا رمین دیا نو وائن تام بلتا بیجی سی چرین کمیٹی کی خود شوئے رہے اوی جو دادی جاج والی او دادی اپروول ور کی پر میٹنگ کی اگر پر ادا ضروری کی خود علی شوئے رہے چہار پنزل اس کا دفت پر اگر میٹنگ کی چاہو دا کیسوں نے کلیئر کی در کر اور خیبر کی انشاءاللہ عزیز کا سن چھو دادری ہفتے دن اوی اس کو سروے چھو دن یو ہاتھ کر رہا ہے نو سائجی سی چھو کمیٹی میٹنگ اوی را وقتے رہے
اس شاناصر سے دادی ترسنگ خلق دا شکایت کی چھو دمو دکانونا بیا دا شکایت کی چھو دمو گا ولاد فصلونا بیا دا شکایت کی چھو دمو گا مال مویشی التپاتی وی نو د دې پاړه باندې آیا ستاسو اداره کم یو دا خبره کنسیډر کوي چې په دې سروي وشي
د دې چې د پروګرام چې کوم چې مقصد دې چې نو هم د دې د سټیزن لاسز کمپنسیشن پروګرام دی د هاوسینګ پروګرام نه دی نو خو د دې لپاره د کورونو د انډیکیټر یې خو دې شو ځکه چې د کور معلومات پاسه نه کېدې شي د زناورو د تبا کېدو د هغه معلومات ډېر ګراني دا سروي ډېر ګراني د فصلونو تاسو پته ده چونکی دا ډیسپلیسمنت د یو ورځ نه وي یا دار زلزلې یا سیلاب نه وي بس نن نو شو سبا باندې به سروې شروع کیږي بلکې خلک خپل کورونه په 15 کال پس شک شک کال پس لاړل نو کورونه واسه هغه ګرځولې شو چې باقي باندې تاسو سروې کولې شي نو دا سټیټیزن ډاکس کمپنسیشن وړاند لپاره به ګرځي د حکومت تر طرفه هم دا امداد دی په د پرایوټ لاسز لپاره د دې نه علاوه د خلکو ته نور امداد پائپ لائن کے دے ابھی سر سر ورکول دے مال مویشی ورکول دم پروگرام نے شروع شوی دی ابھی کہ دانو یونین ایجنسی نے اور فاٹا سیکریٹری جو جو پروگرام نے کہی نو دا غیر پارا سروے نہیں تھا بلکہ اگا ہوں بدر تو گئے انتظار شروع کلو تزی انتقل اسسمنٹ کی گی جنرل اسسمنٹ کی گی اور باقی خلق کو امداد ورکڑے کی گی کم زیادہ غریبان دی راہو نے زیادہ فوکس کی گی تو قانون دا پارا ہم گورنمنٹ چھتے ہیں یہ پالیسی کو دا جوڑا کری چھے پا نارتھ ساؤتھ کی خو مارکیٹوں جوڑو آغاز ہم شوئے دیں ترور مارکیٹوں یا کامپلیکس ہو داگے دفارہ پورا سنگ چار پانچ سٹرکچرز کی آغاز جوڑ جو ہوئی ہوا سرا و سرا پا حکومت دے مانے مانے تھے چھے دیو دفارہ دا سافٹ لونز دا شریعہ کمپلائنس انٹرسٹ فری لونز چھے دن آغاز شروع کی چھے چاہ کاروارو نا خراب شی جاگو تا انداد میں ناو
اس شانہ سر سے تا سوسے گنائی چھے دا محال ټولو قبایلی سیمو کې چې څومره قبایلی سیمې دي نو دې ته چې څومره خلک ستانه شوي دي نو دا د کورونو د سروې دا پروګرام په ټولو قبایلی سیمو کې روان دی
بالکل جی دا په ساوت کې په نارت کې په خیبر کور مورګ دی کوم چې کوم د تین ایجنسی یعنی کوم چې واپسی شروع دا تین دو وانو کې دا شروع شوی دی کور مورګ دی چې کوم ریټرن لیټ شروع شو نو انت دا پروګرام په مې کې شروع شو دا سروې دا منلو دا انتظار نو نو انت کوم انت ریټرن لیټ شوی
اس شان اثر سے یو خود دوی دا کورونو خبر شوا خود دوی ترسنگ دغل تکی جوند کول دغل تکی دا صحت یو مرکز پکار دے سکول پکار دے دے لار پکار دا سڑک پکار دے بجلی پکار دا اوبو پکار دی داغی دا پار استا سو سے انتظام دے
ابھی کی جی دا ایون چې د خلکو رتلو نه مخکې ما کارونه شروع کړی شوی دي او د اوسه پورې ډېر سکولونه هسپتالونه روډونه چې دي نو هغه ریهبلیټیټ شوي دي هغې ته موږ انیشیل ریهبلیټیشن وایو د خلکو رتلو نه مخکې کم از کم هلته د اوبو د سپلای انتظام کول هغې کې د جوماتونو د آبادکاري پورې ټول شروع دي سولرایز واټر سپلای سکیم شوي دي هسپتالونو ریپیر ټول شوی لکه په خیبر کې تاسو چې ډوګره هسپتال چې کومه وندنې وه ټول اخیر کال د خلکو د سپا او هغه دریم د کور مخ کې راغی د پیر او ریهابلیټیشن او چې کوم نه بلاک لري د کنستراکشن شروع دي چې کوم دی ریهابلیټیشن او ټول ریهابلیټیټ شوی دی انت ډاکټر نو باندې موجود ده انت چې د نو ټول اسپیټل کار شروع کړی دی اندر سنت نورث ساوث پورا مورزي په هغه کې عمده طریقې کار شروع دي چې نیجی ریهابلیټیشن ګورنمنت خپل فاند څخه شروع کړی دی هغه لپاره وی ایون د ګورنمنت د نور ډونر دی د چا چې کوم امدادي لري هغه د اندر انتظار نه کوي او تقریبا د اوسه پورې د تقریبا د پښتون اربې رپو امیډیټلی ریهابلیټیشن کارونه چې د نړیوال په ریجن کې انځل شوی دی
او دونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوګوي ضرور راورسوي زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 41 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.